السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماخام 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د مذاکرات لپاره د طالبانو لخوا د جوړې شوې کمیټې ملاقات په پیښور کې په سینما کې د چاودنې د امن لپاره په صده کې لوسنامه په پاکستان کې له اقلیتونو سره سلوک په جلال آباد کې د سولې لپاره د ښځو غږ په سند کې روایتي میله او په نورو موضوعګانو به هم رپوټونه واورئ. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
اول د خبرونو سرټکی، وزیر اعظم نواز شریف وایي د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو عمل کې مثبت پرمختګ روان دی. افغانستان ویلي د نیټو سره د همکاریو د تړون په حق لبا خبري جاری ساتي. ویران وایي د خپل اټومي پروګرام لانجه با د نړیوال ټولنې سره د همکاري د لارې واروي. او اوس د خبرونو تفصيل، وزیر اعظم میانواز شریف وایي د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو عمل پر مخ روان دی چې پکې د حکومت لخوا د مذاکراتي کمیټې د اعلان نه پس وسلوالو هم د خپل مذاکراتي کمیټې اعلان کړی چې پکې د شامل ټولو کسانو حکومت قدر کوي. نواز شریف نن په لاهور کې د کالم نگارانو کارپوهانو سره د خبرو اترو نه پس رسنیو ته وویل،
میری صرف یہ خواہش اور دعا ہے کہ یہ پروسیس اب
زما دا خواہش او دعا دا چې د سولې دا عمل په کامیابی سره پر مخ لاړ شي. مونږ چې کومه مذاکراتي کمیټه جوړه کړې د هغې طالبانو هر کله کړي واغوي چې کومه کمیټه اعلان کړه د هغې مونږ هر کله کو. زه سره د وزیر داخله چودري نثار علي خان په خپل د سولې د خبرو اترو نگرانی کوم،
ذاتی طور پر نگرانی کر رہا ہوں.
بلخوانن په اسلام آباد کې د تحریک طالبان لخوا د مذاکرات لپاره ټاکل شوې کمیټې غونډه کړې چې پکې د تحریک انصاف مشر عمران خان او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند غړي مفتي کفایت الله ګډون ونکړو. د کمیټې د غونډې نه پس رسنیو ته ویل چې دوی به ډیر زر د حکومتي مذاکراتي کمیټې سره هم غونډه کوي. د پیښور په پکچر هاوس نومي سینما کې بیګا د دوه پر لپسې چاودنو له وجې 15 تنه وجل شوې دي. دا چاودنې بیګا سکم 9 بجې شوې چې پکې د 1.5 نه زیات کسان زخمي شوي هم دي. نن اس اس پی نجیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل لا تر اوسه په کره توګه معلومه نه ده چې دا به مناسب ډول سینما ته وړل شوي وو. نو مولې زیاته کړه چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو د دړکو له وجې سینماګانو ته د امنیت خبرداري ورکړې وو. تر دې دمه د پیښې پړه چا په غاړه نه اخیستې. هلته په کوټه کې یو شمېر سنی او شیعه عالمانو د طالبانو سره د خبرو اترو خلاف احتجاج کړی دی. د کوټه د علمدار سړک په شهیدانو چوک کې په عظمت شهدا نومې کانفرنس کې شریکو سنی او شیعه عالمانو اعلان کړی دی چې که پاکستانی حکومت د طالبانو سره خبرې اترې شروع کړي نو دوی به پر ضد په ټول ملک کې احتجاج وکړي. د احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې د وسلوالو طالبانو خلاف د عملیات وکړي شي. دا کانفرنس پرون د سهار نه تر مازیګر جاری و چې پکې په سلګونو خزو او سړو ګډون کړی و. افغان حکومت وایي د نیټو سره به د امنیتي همکاریو په تړون کې د اختلافي ټکو د هواري لپاره خبرو ته دوام ورکړي. د افغان ولسمشر د دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د څانګې مشر صفت الله صحاف اسابي پرون مشال ریډیو ته وویل د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې د ملي امنیت سلاکار ته دنده وسپارل شوه چې د نیټو د چارواکو سره په دې اړه خبرې جاري وساتي. افغان چارواکو بخنه غواړم ولسمشر حامد کرزی د امریکا سره دغه ډول تړون د لاسلیک کولو لپاره یو شمېر شرطونه وړاندې کړي چې لکوم لوجو چې د کابل او واشنگتن ترمنځ تعلقات هم اغیزمن شوي دي. افغان چارواکو کسه هم ډاډ سرګند کړي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون به لاسلیک شي خو د دې تړون د لاسلیک خاصه نیټه یې لا نه ده خودلې. بلخوا د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیشن له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د ولسمشرۍ د امیدوارانو د کمپاینونو امنیتي تدابیر زیات کړي. دا له هغې وروسته ده چې په دې هیواد کې د راروان ولسمشریزو انتخاباتو د امیدوار عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین دوه غړي په هرات کې ووژل شو. د دې کمیشن ویان نادر محسنی پرون د مشال رډیو سره خبرو کې وویل د هیواد له امنیتي ادارو غواړي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امیدوارانو د هغوی د همکارانو امنیت په ډاډمنه توګه وساتي. پرون د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش هم له افغان امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې چې په زیاته پاملرنه سره د انتخاباتو امنیت ټینګ کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د خپل اټومي لانجې د هواري لپاره د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. جواد ظریف پرون د میونخ په امنیتي کانفرنس کې وویل چې ایران به د فروری په 13مه په ویانا کې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په غونډه کې په ښه نیت ګډون وکړي. جواد ظریف دا یادونه هم وکړه چې په ایران د نړیوالو بندیزونو دوام به په دې بهیر د ایرانیانو باور زیانمن کړي. د عراق حکومتي ځواکونو د خپلو اتحادي سنی قبایلي ملیشو په مرسته په لویدیز خار انبار کې د القاعده سره د تړلو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات سخت کړي دي. پوځي چارواکي وایي د خالد ماسختن راهیسې د انبار صوبې د مرکز رمادي کې حکومت 50 مخالفین وسلوال وجلی دي. د رمادي او گاونډي فلوجي خار ډېر برخه سو هفته مخکې د حکومت لواکا وتلې وي، خو امنیتي ځواکونو او اتحادیانو یې په دې ورستیو کې د رمادي د شمال ځنې سیمه بیرته نیولې دي. او بل خبر دا چې د ماسکو پولیس وایي هغه وسلوال تن چې د دې خار تر څنګه یو سکول کې شل زده کوونکي يرغمال کړي وو وسله ترې اخیستل شوی او نیول شوی دی، خو تر دغه وخته یې یو پولیس چارواکی او یو د های سکول زده کوونکی وجلی او یو پولیس چارواکی او یو د سکول استاد زخمی کړي هم وو. پولیس وایي دغه برید کوونکي نن سهار دغه سکول ته ټوپک په لاس ننوتی وو او هلته یې په یوه کمره کې د زده کوونکي او د هغوی استاد يرغمال کړي وو. د روس وزیر داخله ولادیمیر کولو کوډ سیف دغه سکول ته چې پکې دا پی خرامان ته شوی په سمدستي توګه رسیدلی وو. په فوري توګه د دې يرغمال کوونکي تن مقاصد لا هم سرګند شوی نه دي. د خبرونو پای
خبرینه مده منور شان اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور له پاکستانی حکومت سره د مذاکرات لپاره د طالبانو لخوا جوړی شوی کمیټه نن په اسلام آباد کې غونډه کړې. د پیښور په پکچر هاوس سینما کې چاودنه شوې چې پکې 15 کسان وژل شوی دي.
د دې دوه تلاشۍ نه باوجود نه په پټکی کې د نن راسي جوړې دي تلاشۍ نه بعدم نو ترټ خو.
بلخوا د کرمی جنسه په صدق کې سو مشرانو د امن د ټینګښت پړه له حکومت سره لوسنامه کړي.
موږ واجب نه وکړل چې ساده ته وو شریف خلق برتلو سټینجنی خلق برتلو بیا به د دښمنۍ په بنیاد باندې واغه کړل دلو نو ډیر مده په بازار باندې غلط اثر ورزیدلو.
او په جلال آباد کې خصوص د وسلوالو د فعالیتونو ختمولو خواست کړي.
یعنی زمګه دغه خويندې او میندې نور نه غواړي چې په افغانستان کې نور د بیګنا ځمنو تابوتونو ته کینی او دا په دې مرکه شوې دي. ټول تخپل پلو غړي دغه 500 خويندې چې نور ور باندې او د صلح ته واڅوي.
دا او نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سرسو د خبرونې لومړی ریپورت اړخته په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو عمل پر مخ روان دی. نن په اسلام آباد کې تحریک طالبان لخوا د مذاکراتو لپاره ټاکل شوې کمیټې غونډه کړې چې پکې د تحریک انصاف مشر عمران خان او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند غړي مفتي کفایت الله ګډون نه دی کړی. د کمیټې د غونډې نپس رسنو ته ویلي دي دوی با ډیر سر د حکومتي مذاکراتي کمیټې سره هم غونډه کوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ د همکار په دې ریپورت کې اورو.
اسلام آباد کې د مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې د طالبانو لخوا ټاکل شوې مذاکراتي کمیټې ډوم به غونډه وشوه چې پکې مولانا عبدالعزیز او پروفیسر خورشید احمد هم ګډون لرلو. د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې مولانا سمیع الحق وی
نن الحمدلله ډوم به غونډه وشوه او موږ خپل کې سره کېناستو او په دې خبرو غور وشو چې خبرې ترې څنګه شروع کړو. نو په دې فیصله وشوه چې کومه سرکاري کمیټې ده هغه سره رابطه وکړو او بیا دواړه کمیټې په شریکه یو غونډه وکړي او د هغې مطابق طالبانو سره مذاکرات وکړو. اوس دا ملاقات او مذاکرات به کله وي او چرته به وي دا سیزونه به په مزه مزه راښکاره کیږي.
د ده
په خبره بعضې خلک د مذاکراتي عمل خرابولو کوشش کوي، خو د دوی کوشش دی چې ټول معاملات په خشان او زر تر زره سرته ورسوي. البته د دې د پاره څه قسمه نیټه نشي ورکولی. د طالبانو لخوا د شرطونو یا غوښتنو په حق لاندې یو تپوس په جواب کې مولانا سمیع الحق زیاته کړه،
تر اوسه هغو مونږ ته د غوښتنو څه باضابطه فهرست نه دی راکړی، او دا خو چې کله مذاکرات وشو نو لازمي ده چې هغو به خپلې غوښتنې رالیږي. دا هر څه به وروسته کېږي چې هغو څه غواړي، او تر څو چې د شریعت خبره ده نو شریعت نافذول خو زمونږ د ټولو غوښتنه ده.
د خبري غونډې وروسته مولانا سمیع الحق د حکومتي کمیټې د مشر عرفان صدیقي سره هم د ټلیفون د لار رابطه کړې ده، او هغه یې د خپلې غونډې د احوال نه خبر کړو، او دا هم چې باید زر تر زره مذاکراتي عمل شروع کړی شي.
د پاکستانی حکومت لخوا تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات لپاره ټاکل شوی کمیټې یو غړی رحیم الله یوسف زی وایي چې د سولې خبرې به هغه وخت کامیاب شي چې لومړی دواړه غاړې جنگ بندي وکړي. بشیر ګوخ د رحیم الله یوسف زی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې آیا د طالبانو لخوا د مذاکراتو د کمیټې غړي مولانا سمیع الحق ورته د هغه کې طالبانو لیست ورکړي چې د حکومت جیلونو د ښه نیت د څرګندولو په ترڅ کې خوشي کول غواړي. نو نوموړی وایي
د دغه لیست نه خو مونږ خبر شو د مولانا سمیع الحق د خولې، هغه پرون دا خبره کړې وه، نن بیا کړې ده چې طالبانو یو لیست یو فهرست دی په هغه کې د هغې د بندیانو نومونه دي، او هغې غواړي چې دا حکومت ته ورسي یا هغوی دا غواړي چې دا کسان خوشی کړی شي. خو مونږ ته اوسه پورې رسمي توګه باندې دا لیست چا نه دی راکړی، او مونږ خو اوس انتظار کوو چې زمونږ د کمیټې او د طالبانو ټاکل شوې کمیټې تر منځ ملاقات وشي یا طالبانو سره نیکته هغه خبرې وشي، د دې اوس مونږ انتظار باسو.
رحیم الله صاحب، نو که تاسو ته طالبان د خپلو قید او ملګرو دغسې یو لیست درکې د خوشی کولو لپاره یا داسې څه نور شرطونه درته کېدي، نو حکومت به یې پوره کړي؟
دا خو به چې کله رسمي توګه باندې خبرې شروع شي بیا به طالبانو که څه لیست وي غوښتنې وي هغه به هلته کې هغې لاندې کړي، حکومت څه غوښتنې وي هغه به دوی له ورکړي. نو دا خو به کار هله شروع کېږي چې کله دا رسمي خبرې پیل شي. زه پوه شوم لایسن نشته، او ما په شان باندې داسې څه شرطونه به نه حکومت څه دي، او نه به غواړي چې نور بل فریق شرطونه کېږي خبرو لپاره. خبرې دا بغیر شرط نه کېږي، حکومت مخکې نه دا اعلان کړی دی.
رحیم الله صاحب، ډیر خلک داسې وایي چې دا خبره سې د وخت ضایع کول دي، ځکه چې پخوا هم د دوی په وینا خبرې شوې خو څه نتیجه نه ده ورکړې.
خلکو چې کوم شک یا توقعات کم دي دا په ځای باندې، ځکه چې مخکې ډېر داسې کوششونه شوي دي او هغه ناکام شوي دي، نو خلک ځکه دا شک کوي چې دې کې پرمختګ کول یا څه پرېکړه کول به ډېر مشکل کار وي. خو زما په شان باندې دا مطلب نه دی چې خبرې نه دي پکار یا کوشش نه دي پکار. زه خو دا وایم چې تر اخر وخت پورې کوشش پکار دی چې دا مسله د خبرو د لارې حل شي.
رحیم الله صاحب، خلک د مذاکراتو د کامیابۍ په اړه ځکه شکونه لري چې حکومت په خپل ویلي چې د څلوېښتو په خواوشا کې وسلوالې ډلې موجودې دي، نو تاسو به د چا سره خبرې کوئ؟ د چاودنو او بریدونو لړۍ خو هم نه ده ودرېدلې.
فعلاً خو لا بس بندی نه ده شوي، خبرې نه دي پیل شوي. نو اوس خو هغه زوړ حالات دي، یعنې مخکې دغه طالبانو حملې هم کېدلې او بیا فوج هم د دوی خلاف عملیات کول، نو هغې صورتحال کې داسې بدلون نه دی راغلی. دا خو چې کله فیصله وشي چې ډسبندي وشله، نو بیا به د دواړو فریقو یو امتحان شروع شي چې هغه ډسبندۍ باندې عمل کوي او که نه کوي، او دا اوس حملې کېږي او مختلف دلی در غیر زمداری قبلی زما په شل باندې دا حملې هم روانې دي او فوجي عملیات هم کېږي، نو بیا خو هغه ښه ماحول د خبرو دپاره نه پیدا کېږي.
نو رحیم الله صاحب، ستاسې اولنۍ ترجیح به څه وي؟ اول به د طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ د ډزبندۍ کولو کوشش کوئ، که نه څه نور ګامونه به اخلئ؟
اول خو دا کوشش دی چې دوی سره دا خبرې شروع شي. که خبرې شروع شي نو بیا به موږ غواړو چې یو ښه ماحول جوړ شي، او په ښه ماحول کې دا خبرې په مخ کې ځالې شي. د هغې دپاره بیا ډېر ضروري چې دا جنګ نه کېږي او حملې نه کېږي، ډزبندۍ وشي. ډزبندۍ باندې که اتفاق راغی نو دې سره به ما په خیال باندې ډېره ګټوره به وي، او بیا به داسي امکانات رسمی خبر پیل شي نو اوس چې داسي کار به وشي او که نه او طالبان به څه غواړي په اول کې
د پاکستانی حکومت لخوا تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو لپاره ټاکل شوی کمیټې غړی او خبریال رحیم الله یوسفزی مرکه تاسو اوریدله. او اوس به لاړ شو پېښور ته. د پېښور په پکچر هاوس سینما کې تېر ماسخوتن د دوه بمي چاودنو له امله 15 کسان وژل شوي دي او 13 نور ټپي شوي دي. پولیس چارواکي وایي سمو د وړاندې د وسلوالو لخوا په سینماګانو کې د بریدونو خبر ورکړی و. نور حال د پېښور نه سمو د همکار په دې رپورټ کې ورو.
په پکچر هاوس سینما کې دوه بمي چاودنې هغه مهال وشوې کله چې د سلو نه زیاتو کسانو په یاده سینما کې د زیدی پښتون په نوم د پښتو یو فلم کتلو. د پیښې په اړه د پېښور د قیصهخانې بازار د سینما روډ چوکیدار او د پکچر هاوس سینما یو کارکوونکي مشال ریډیو ته وویل
خلک زه چې د بازار چوکیدار یم ما د یو ګاډي تپوس بهر وکړو چې ناغې وي چې دا مېلمه دی نو زه روان شوم او شاته راپسې چې زه روان شوم خواته لږ لاړم دماکې وشوې په دې کې مو کتل د سینما په ګیټونو باندې د عوامو ډېر زیات غوبل شولو درز او غب شو چې حال ته راورسېدو سینما حال کې مو کتل څلور پنځه لاشونه پراته وو نور داسې پراته وو هغه بیا د هسپتال گاڑی راج ایمبولینس او فورن موچت کدو
مشین چلو ما ہے سارے اپٹیم او اپٹیم نہ پس فلم چالو 15 منٹ چلے دو دیکھ ایک دم یو گلز شما خال لیٹو نو لگو چہ خال لیٹو نہ مولا گول بیا بل گلز ومش بس ما ہے سارے میں مشینان بند کر تالے مولا گول لاند را کو ٹول خل کو منڈے تڑ لے وال
د پیخې په ځای کې ځنی لوړپوړو پولیس چارواکو رسنیو ته وویل چې په دې پیخې کې کارول شوي دوه لاسي بمونه یو تن په خپل پټکي کې سینما ته دننه وړي وو. د پیخې په اړه د پیخې په ځای کې ایس ایس پی نجیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل
اسمیں تین بندے جام آکے ہیں اور 31 زخمی ہیں جن میں سے دو کی حالت نازک بتا دی.
په دې پیخې کې درې کسان وجل شوي دي او یو دیرش نور زخمیان شوي دي چې په کې د دوه تنو حالت مرګونه خودل کیږي. په دې پیخې کې دوه لاسي بمونه کارول شوي دي او دغه لاسي بمونه د سپاش د بال د سایز برابر وي چې په اسانه یې څوک پټولی شي او د دوی د امنیت هم څه طریقې کار نه وو. دوی ته مو د خپل امنیت د ټینګولو په وار وار ویلی وو خو دوی په خپل امنیت ټینګولو څه توجه نه و ورکړي.
پر یہاں پہ ان کا کوئی سکیورٹی کا ایسا میکانیزم نہیں تھا ان کو بار بار کہا گیا لیکن انہوں نے اس پہ توجہ نہیں.
او د پېښور قیصهخانې د سینما روډ بازار صدر شوکت مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو د امنیت د ټینګولو د خبرداري باوجود د پېښه رامنځته شوه.
درې یا څلور ورځې مخکې زموږ د علاقې پولیس چې کوم دی هغه راغلل د ایسې د بازار مشر ماته راغلل چې جیستا بازار کې دا سینماګانې دي او د سینماګانو ته تریټ دي او خدای شته دي چې دا نه ده چې پولیس کوشش نه کوي هغوی خپل پوره کوشش کوي خو لکه دا خو شرپسند دي که نه د دوه تلاشۍ نه باوجود نه په پټکي کې دننه داسې جوړی دی ورسه دی کنه تلاشی نه بعدم نو ترټ خو نو داغه داغه کې دوی سینما والا کوم کم کم دا کان چې تاسو ښکاری دا 50000 روپیه رول او دا نن درې ورځې مخکې دوی دا اوله ګول شهر خپل حفاظت لپاره
د پېښور د ال ار ایچ روختون نه د ترلاسه شوی روستي معلوماتو تر مخه په دې پېښه کې د مړو شمیره 15 ته رسیدلې ده او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او گورنر انجنیر شوکت الله په دې پېښه د افسوس سرګندونه کړې ده.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا په 3 نیمه بجې سروي په 4 نیمه بجې
مشال ریډیو تاسوره اوس بلاړ شو بلوچستان ته. په کوټه کې شیا او سنی عالمانو په عظمت شهدا کانفرنس کې اعلان کړی چې که پاکستانی حکومت له طالبانو سره مذاکرات یا خبرې اترې پیل کړي نو پر ضد به یې په ټول پاکستان کې احتجاج وکړي. د احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیات وکړل شي. د کویټ ټینا پی زمونږ همکار رپورټ لري.
د کوټه په علمدار سړک په شهیدانو څلور لارې د عظمت شهدا او اتحاد بین المسلمین تر سیوري لاندې د کانفرنس ته د اهل تشیع او سنی اتحاد کونسل مشرانو په وینا کې وویل طالبان چې د پاکستان آئین او قانون نه مني ورسره د خبرې نه بلکې پر ضد یې عملیات وسی. دغه کانفرنس چې د اتوار په سهار پیل شو او تر مازدیګره یې دوام درلود پکې په سلګونو نارینه او ښځینه او ګډون درلود. د کانفرنس ته په خپله وینا کې د مجلس وحدت المسلمین یوه مشر علامه ناصر عباس له طالبانو سره خبرې اترې د پاکستان د آئین ضد کار وباله. زما یوه پوښتنه ده، آیا د پاکستان آئین اجازت ورکوي چې داسې قدم دې پورته کړل سي چې له هغه څخه وطن ته تاوان وي، د وطن وګړو ته تاوان وي؟ آیا د داسې قدمونو د پورته کولو اجازت تاسو ته شته چې نه یې آئین قبولوي، نه یې قانون، نه یې دین، نه یې شریعت، نه اخلاق او نه یې هم کوم انسانیت؟ د کانفرنس ته له یو شمېر نورو ویناوالو سره سره د سنی اتحاد کونسل یوه مشر صاحبزاده حامد رضا هم وینا وکړه او له نورو ویناوالو سره سم یې د پاکستانی حکومت له طالبانو سره د خبرو اترو د پریکړې پر ضد خبرې وکړې او د دې یوازینی حل یې د طالبانو پر ضد عملیات یاد کړل. بلې خواته سینیټر فیصل رضا عابدی په خپله وینا کې پر پاکستانی پوځ غږ وکړ چې ټول اولس له تاسو سره ملګری دی او تاسو باید د دې وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړئ. د پاکستان پوځ باید دا وګوري چې د 1915 عیسوي کال غونډې د پاکستان اولس نن هم د پاکستان له پوځ سره ملګری دی. په فوري توګه باندې باید د دې ترهګرو پر ضد عملیات پیل سي، ځکه چې دا د چودري اسلم، ثناءالله نیازی او عام وګړو قاتلین دي او د دوی پر ضد عملیات د وخت ضرورت نه بلکې د پاکستان د بقا مسله ده. د دې کانفرنس ګډونوالو د پاکستان پر حکومت ژغ وکړ چې که د طالبانو سره مذاکراتو ته ادامه ورکړنو پر ضد به یې په ټول پاکستان کې احتجاج شروع کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستانی حکومت لخوا له طالبانو سره د خبرو اترو اعلان سوی او د همدې لپاره د حکومت او طالبانو بیلابیلې ډلې هم اعلان سوی چې د دې مذاکراتو پر ضد په کوټه کې همدا لومړنی احتجاجي کانفرنس سوی.
ټیلیګراف رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د وسلوالو او طالبانو سره د روغې جوړې هڅې کوي. د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری تل د وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو غوښتنه کړې او خبره کوي چې د اغو ډلو پر ضد چا چې په 2009 کال کې د غمور بنظیر بوټو وجلې دا کاروایی کړل شي. د مقالې نور تفصیل د نجیب عامر ناورو.
برطانوي ورسپانې ټیلیګراف په یو مقاله کې لیکلي د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداری د اورلوبې او د موسیقۍ د میلې په لمانځلو سره د ترهګرۍ پر ضد یو نوی سنګر پرانیست. بلاول زرداری چې اوس مهال 25 کلن دی ټیلیګراف ته ویلي د موسیقۍ د دې فیسټیوال نه موخه دا وه چې خلکو ته وښودل شي دا خوره چې افراطیانو پرې منګولې خخې کړې وي بیرته لاسته راغلې ده. بلاول بوټو زرداری وایي دا د پاکستان تاریخ او کلتور دی او دوی په دې هر څه ویاړي او د سغدریزۍ پر ضد یوه کرخه راکاږي. ورسپانه لیکي چې دا د یو ځوان لخوا یو زړور قدم دی چې اخیستل کیږي، هغه ځوان چې لا تر اوسه د سیاست لوړې ژورې نه دي لیدلې او د ده فعالیتونه کله یوې خوا ده ته د واک یوه نوې دریسه پرانیزي نو بل لوري ته د هغه لپاره مرګونې هم ثابتېدلی شي. بلاول بوټو زرداری د خالی په ورځ په موینجودړو لرغوني ځای کې دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په سلګونو نورو سیاستوالو، سفارتکارو، ټولنیزو شخصیتونو هم په دغه 15,000 پخواني تاریخ لرونکي ځای کې د ویل میلې د پرانستلو په غونډه کې برخه اخیستله. بلاول زرداری د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دای د سیاست ته د ننوتلو موقع ده ویل نه، سیاسي نړۍ ته د ننوتلو نه مخکې مرحله ده. ټیلیګراف لیکي په داسې حال کې چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې هڅې کوي، بلاول تل د وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو غوښتنه او خبره کوي، د هغو ډلو پر ضد چې په 2009 کال کې د هغه مور بېنظیر بوټو وژلې وه. بلاول بوټو زرداری وایي د مقصد دا نه دی چې د پاکستان راتلونکی وزیر اعظم شي، خو هڅه یې دا ده چې په 2000 2013 کال کې چې پاکستان کې انتخابات کیږي نو د پاکستان پیپلز پارټي د پکی بریا تر لاسه کړي. دی وايي تر هغه مهاله د ډیر وخت لري چې د مورام ته د رسیدو لپاره مبارزه وکړي. رسپانه لیکي پر بلاول نیوکه کوونکی خبره کوي چې هغه د ټویټر په سیاست کې ډیر فعال دی خو په عملی سیاست کې مزه نشته. همدا دا چې د تیرو انتخاباتو پر مهال هغه د خپلو خویندو په غوښتنه په دوبۍ کې په خپل کور کې ناستو ځکه خویندې ډارېدلې چې خپل رور ونه بایلي. پر بلاول نیوکه کوونکی وایي هغه له اردو په انګریزي ښه غږېدی شي او د پتنګانو د الوزولو د کنسرټونو د جوړولو او نورو تفریحي سیزونو ډیر لیواله دی خو په خپله بلاول د دې اعتراضونو په غبرګون کې وایي دا اعتراض هغه خلک کوي چې د کنسرټونو او د میلو ترشا د پرتو مقصدونو نه بي خبره دي. دی وايي جنرال ضیاءالحق د قوم د یووالي لپاره د مذهب او جنرال اشفاق پرویز کیانی د پوز استعمال وکړ خو نه د بنگال د بیلیدو مخه ونیول شو او نه هم د طالبانو د نفوس د زیاتېدو. نو دی غواړي په جمهوریت باندې خلک راټول کړي او په جمهوري نظام کې د پوینا کلتوري سيزونه شریک اساسه ګڼل کیږي او خلک پی راټولې دي شي.
داو نجیب عامر د کرمې جنسې د صدې په خار کې د امن د ټینګښت په اړه د شپږو قومونو مشرانو د حکومت سره یو لوزنامه لاسلیک کړی ده. د دغه لوزنامې تر مخه چې څوک به هم د صدې په خار کې د خپل دښمن خلاف داسې ایس ډبل کاروایی نه کوي ګنی نو 500 لکه روپۍ به جرمانه کول شي. نور حال په دې رپورت کې اورو.
د کورم ایجنسی د سادې په خار کې امن د ټینګخ په اړه د شپږو قومونو مشرانو د حکومت سره یو لوزنامه لاسلیک شو. د دغه لوزنامه تر مخه چې څوک به هم د سادې په خار کې د خپل دښمن خلاف داسې هیڅ ډول کاروایی نه کوي. دغه فیصله په سیمه کې د شپږو قومونو د سلو نه زیات مشرانو ترمنځ د یوې جرګې نه پس وشو. د جرګې یو غړی عبدالولي خان مشال رډیو ته وایي چې د خار په هر برخه کې کچا د قانون نه سرغړونه وکړه نو 500 لک روپۍ به جرمانه کول شي. نوموړی زیاتوي چې دغه لوزنامه د ډیرو کوششونو د دوی
شریف خلق برتلو سپینجنی خلق برتلو بیا دښمنی په بنیاد باندې باغ کتلیدلو نو ډېر مدد په بازار باندې غلط اثر غورځېدلو شوب ساتې کې ورېدود وپو یو مدد شوب دښمنی په بنیاد باندې قاتل کړلو نو هغه نه موږ 50 لک روپۍ جرمانه وکړو. ورسره ورسره که کوم سړی د تېښتې کوشش وکړو دونې حواله نه کړو نو که هغه 24 هغه به ورځ تصور وي هغه به پوره کې بندي وي.
د جرګې غړي په خبره چې د سادې خار حدود د بیرکایم بالشخیل او د کوچی چیک پوسټونه شروع کیږي. په خپل خبرو کې عبدالولي خان وویل چې لوزنامه په عملی کولو سره د سادې خار د امنیت ستونزه هواریدې شي. په کوچی کورم ایجنسی کې د انتظامی مشه چارواکي مرسیال پروتیکال جین فضل قادر وایي چې په دې خار کې د لوزنامه د جنوري میاشتې 1.5 نیټې نه عملی شوې ده. نو موړې زیاتوي چې لوزنامه په عملی کولو د سیمې خلکو سره د حکومت مرسته ترلاسه ده.
مشترکه د ملزم خلاف به کاروایی کوي. د معاهده سره به انشاءالله په سدې او ګرد نواح کې مکمل امن قائم شي.
په دې وروستیو کې د کورم ایجنسۍ د سدې په خار کې د یو بل د وژنې پیښې ډېرې سوا شوې دي. د سرکاري ریکارډ تر مخه چې په دوه اونیو کې د 50 نه زیات کسان د ذاتی دښمنۍ په وجه په دې خار کې په نښه شول. د جرګې غړي او چارواکي وایي چې سدا د ټولو خار دی او موږ به په دې خار کې د دغه لوزنامې پس هیڅوک د خپل بدل اخستو لپاره د قتل کولو ته نه پرېږدو.
د ماشومانو د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو خپل یو رپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې دا وخت خواوشا 50 لکه ماشومان سکولونو کې نه دي داخل شوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نورو.
د تعلیم د پاره د ملګری ملتونو ادارې یونیسکو په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي پاکستان کې د لیک لوس شرح ډېره کمه ده او دا وخت پاکستان د نړۍ په هغه 21 ملکونو کې شامل دی چرته چې تعلیمي بحران دی. د رپورت تر مخه ټول ملک کې 6% د 5م جماعت ماشومان د انګریزي یو جمله قدرې نشي ویلي. رپورت کې انکشاف شوی دی چې پاکستان کې 55 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي او دارنګ پاکستان په نایجیریا پسې دویم نمبر ملک دی. رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې د پاکستان د یو خسرکاري سکول نه د یو ارزان بیا پرایویټ سکول ماشومان قابل دي. د یونیسکو د رپورت او د دې د اثراتو په حق لچ مشال ریډیو د تعلیمي چارو د کارپو ډاکټر ناصر جمال نه تاسو کو نو دوی چې د اقتدار په ایوانونو کې ناستو خلکو سره د دې خبرې هیڅ فکر نشته. د زیاتوي
د یو ملک دومره لوی
پرسنٹیج د ماشومان چې هغه د سکول وغیرہ ګرځي پکار دا د مشرانو خوبونه ورکشي د شپې بنگلہ دیش باندې ملک چې موږ حصہ دا هغه د خپل جی ڈی پی موږ زیاته په تعلیم خرڅ کړي نو دا څومره خطرناک دی دا خو به سبا پته لګي بل ورځ به پته لګي خو موږ مینه حاصل کوم سبا د بل ورځ سوچ نه کوو نن کې ژوند تیرو نن کې دا دی سبا بیا ګورو
همداراس چې کله مشال ریډیو د تعلیمي چارو د یو بل کارپو او پروفیسر شیر عالم شینواری نه تپوسو کو نو دوی چې پاکستان کې خلک زده کړي یوازې د نوکرو د پاره کوي د زیاتوي
د خبره ته تفصیل په دې وجه ملو شو چې هغه غني چې دا تعلیم چې کوم دی کفرض کيو دی چې تعلیم کړی دی هغه ډاکټر جوړ شي انجینر شو هغه روزګار چې ملاويږي نه خو بیا خدای خپل پلان نه کفف خوي خو فرض کا پلان مو چی وي نو هغه په دې کې خیر وګړي افیت وګړي چې دا بچي چې زه بوزم سکول ته پځي دی چې سکول ته په وخت ځای کوم نو ولې نه د خپل روزګار او کسب نه خیم چې په دې کې څنګه استفاده او تکیږي او دا هغه یعنی اسیسټنس هم کوي دا هغه مدد هم کوي نو په دغه حوالو سره دا یو سات محرومي چې کوم د کار نه نو دام دی اضافي یو وړ خبره ده چې په دې کې اضافه کیږي او لګي د ماشومان سکول ته ډسکرج کیږي او نه دي
د یونیسکو په رپورت کې ویل شوی دی چې پاکستان یوازینی غیر افریقی ملک دی چرته چې د استادانو هم کمی دی او دا شان به پاکستان تر کال 2015 پورې د 80% ماشومان سکول کې د داخلولو هدف هم پوره نکړي شي
مشال لیډیو تاسو سره اوس د مخام 5:30 بجې شوې دي د منور شانه بلند خبرونه وورو
وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو عمل پر مخ روان شوی دی چې پکې د حکومت لخوا د مذاکراتي کمیټې د اعلان نه پس وسلوالو هم د خپل مذاکراتي کمیټې اعلان کړي چې پکې د شاملو ټولو کسانو حکومت قدر کوي د پېښور په پکچر هاوس نومي سینما کې بیګا د دوو پر لپسې 14 لوجې 15 تنه وجل شوې دي دا 14 نه چې بیګا سکم 9 بجې رامسته شوې پکې د ډیر شونه زیات کسان زخمی شوې هم دي ایس ایس پی نجیب الرحمن مشال ریډیو ته ویلي سور از وړاندې د وسلوالو د دلا کول وجې سینماګانو ته د امنیت خبرداري ورکړې وو تر دې د مال د دې پېخې پلا چاپغاله نه راخسته په کوټه کې یو شمېر سنی او شیعه عالمانو د طالبانو سره د خبرو اترو خلاف احتجاج کړی دی د کوټه د علمدار سړک په دارو چوک په عظمت شهدا نومي کانفرنس کې شریک سنی او شیعه عالمانو اعلان کړی دی چې پاکستانی طالب حکومت د طالبانو سره خبرې تر شروع کړي نو دوی به په ځد په ټول هیواد کې احتجاج وکړي افغان حکومت وايي د ناتو سره بد امنیتی همکاري په تړون کې د اختلافي ټکو د هواري لپاره خبرو ته دوام ورکړي د افغان ولسمشر د دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د سانګي مشر صفت الله صحاف اسابي پرون مشال ریډیو ته ویلي د ملي امنیت شورا په کورنۍ غونډه کې د ملي امنیت سلاکار ته دند سپارل شوې چې د ناتو د چارواکو سره په دې اړه خبرې جاری وساتي د ایران د بهرنو چارو وزیر وایي هیواد به د خپل اټمی لانجه د هواري لپاره د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره همکاري ته دوام ورکړي جواد ظریف پرون د میونخ په امنیتی کانفرنس کې ویل چې ایران به د فروری په 13مه په ویانا کې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په غونډه کې په ښه نیت ګډون کوي نن د موټر بمی بریدو لړۍ د بغداد ښار د نن او خو شاسمو کې لکټر لګا لاس کسان وجل دي د بغداد امنیتی چارواکي وای نن د بارودو ډاک گاډي په محمودیه او هوریه سیمو کې دغه بمی بریدو کې استعمال کړی شوې دي
لند خبرونه د منور شان اوریدل او سبا په اسلام آباد کې زمونږ د همکارۍ نبوروج د پاکستان سنیر وسپانو په خپلو اداريو کې سلی کړی دي او د غیرستو بعد اسرار العالم مومن نبورو چې نړیوالو رسنو په خپلو لیکونو کې سلی کړی دي
اج رسپانه خپل اداري کلی کې خیبر پختونخوا حکومت ترقیاتی منصبې معیاري جوړول لپاره د ماهرینو خدمات ترلاسه کړې دي او وايي چې د اقدام سره په سرکاري ټیکو کې د کمیشن او د پیسو وهلو لارې بندي شي اداري وايي سرکاري منصبو په معیار اکثر تنقیدونه شوې دي او د دې کارکردګي خکول ذمہواری صرف د اعلی چارواکو ده اداري وړاندې کې سرکاري منصبې اکثر له د سنخ کاروي او د دې له وجې اولس هم یو شمېر مشکلاتو سره مخ وي او دا مسله نه صرف وقامي خزانه بوج بلکې همدا منصبې ولسی گاړو او پیدل تلون کې خلکو سره سره ماحولیتي الودګي غوندې مسلو کې اضافه کوي ادارې وايي داسې منصبونه هغه سهولتونه هم پاتې شي کم چې د مخکې نه موجود وي او ولس لګې ډېری اسانتیاوي ورکوي ادارې اخیره کې لیکي اوس چې د ماهرینو تکراری ضروری ګرځول شوې ده نو باید منصبې مکملې دوه لپاره دي په تکنیکی بنیادونو وخوټا کړي شي چې یو شمېر سرکاري منصبې په خپل وخت سرته ورسی مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودھری از خود نوټیسونو لپاره مشهور وو. هغه د تلو نه پس خبره وه چې نوی چیف جسټس به دومره از خود نوټیس نه اخلي. خو بلوچستان کې یو اجتماعي قبر او په مظفرګڑھ کې یو زنانه سره د اجتماعي زیاتې په پیښو یې از خود نوټیس واخیستو. ادارې وایي اوس کتل دا دي چې عدالت څومره د انصاف تقاضې پوره کوي. از خود نوټیسونو نه اکثر له ډډه کېږي، خو داسې پیښو نوټیس اخیستل د څه نه چې اولس زړه بدیږي، نو بیا په عدل او انصاف د اولس اعتماد ساتلو لپاره دا یو ښه لاره وي. د ادارې په وینا که عدالتي نظام صحیح کار کولی نو چیف جسټس ته به د از خود نوټیس اخیستو ضرورت نه راتلو. او پخوانی چیف جسټس په هکله ماهرین وایي چې هغه خپلو مصروفیاتو له وجې عدلیه دومره فعاله نه کړه چې څومره پکار وه. خو هیله پکار ده چې د عدل په نظام کې څومره هم مسئلې دي هغه به زر لرې کړی شي، چې مقدمې عدالتونه واوري او نه صرف زر انصاف خلکو ته ورکړی شي، بلکې دا د خلکو ته ښکاره هم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډن ورځپاڼه لیکي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په ریپورت کې راغلي دي کچېرې د واشنگټن او کابل ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نشي نو امریکا به په افغانستان کې خپل هغه مرکزونه له لاسه ورکړي، چېرته نه چې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ډرون بریدونه ترسره کیږي او د پاکستان د اټومي تنصیباتو څارنه کیږي. د افغانستان په پرتله په خلیج کې چې د امریکا کوم مرکزونه دي هغه ډیر لري دي، او دارنګ کچېری په پاکستان یا هندوستان کې څوک اټومي مواد یا وسله لا درکه کوي نو له خلیجی مرکزونو د هغه د مخنیوي لپاره به ډیر وخت لګي. په مقاله کې راغلی داسې نه ښکاري چې د افغانستان او امریکا ترمنځ به امنیتي تړون لاسلیک نشي، ځکه چې د نورو خبرو سربېره افغان طالبان هم نه غواړي چې حامد کرزي سره د سولې خبرې وکړي. نو ښکاري داسې چې د 2014 کال وروسته به په افغانستان کې شاوخوا څه باندې 8000 امریکایي عسکر پاتې شي. کېدای شي چې په دغه سیمه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اختلافات هم د دریو کارونو له وجې ختم شي. لومړی دا چې امریکایي ولسمشر په خپله وینا کې ویلي هغوی خپل عملیات القاعده ډلې پورې محدودوي. دوی مخکاری داسې چې پاکستان به د شمالي وزیرستان په ګډون نورو سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان په شمول د القاعده پورې تړلو نورو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. بل خو د اکانومیسټ مجلې په یو مقاله کې راغلی دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو ولسمشري ټاکنو ته شاوخوا دوه میاشتې وخت پاتې دی، د افغان ولسمشر لخوا له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون نه لاسلیک کولو له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. کچېرې افغان ولسمشر له امریکا سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو په اړه کومې موافقې ته نه رسیږي، نو ټاکل شوې ده چې بیا به د روان کال تر پای پورې ناټو خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. په مقاله کې راغلي دي په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر حامد کرزي د صدارت مودې ختمېدو ته یوازې دوه میاشتې وخت پاتې دی، نوموړی د امنیتي تړون نه لاسلیک کولو پر سر شهرت ګټل غواړي. خو د مجلې په خبره د کرزي دغه خواهش د افغانستان ګټو لپاره لوی خطر دی. له زیاتر افغانانو سره دا اندېښنه ده کچېرې نړیوال ځواکونه په بشپړ توګه له افغانستانه وځي نو له دې سره کېدای شي چې له افغانستان سره نړیوالې مرستې په ټپه ودرېږي، او دا رنګ دوی به بیا د دې جوګه نه وي چې د طالبانو مخه ونیسي، او همداراز کېدای شي چې ریاست یې وړنګېږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
ټیلیګراف ورځپاڼې د یو بلې برطانوي ورځپاڼې سنډے ټایم سره د افغان ولسمشر حامد کرزي د مرکې غټې برخې راغستی او لیکلي دي چې هغه لا هم امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره تیار نه دی. ورځپاڼې لیکي چې حامد کرزي له امریکایانو خفه دي چې خپل رول یې د سولې لپاره هغه عمره ښه نه دی استعمال کړی لکه څومره چې کولی شو. بشیر ګواخ د دې مقالې غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
د برتانیا ټلیګراف ورځپاڼې لیکلي چې افغان ولسمشر د خپل امریکایي سیال سره د جون له میاشتې راهیسې خبرې نه دي کړې چې دا د کابل او واشنگټن ترمنځ د فاصلو زیاتوالی ښیي. ورځپاڼه زیاتوي چې ولسمشر حامد کرزي سنډے ټایمز ورځپاڼې ته په یو مرکه کې ویلي چې خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره یې په جنوبي افریقا کې د نیلسن منډیلا د مړینې د اخري رسوماتو په مهال ملاقات کې خطونه تبادله کړل خو خبرې یې ونه کړې. ټلیګراف د ولسمشر کرزی له خولې لیکلي چې د خپل حکومت په محالې له امریکا بیا بیا غوښتي چې د افغانانو ژوند ته د انسانانو د ژوند په حیث وګوري، خو نوموړی زیاته کړی چې امریکا یې په ملاتړ نه بلکې په ضد کارونه کړي. یاد دی وی چې دا مهال افغانستان او امریکا د یو بل سره د امنیتی تړون په اړه په خبرو بوختي، خو ولسمشر کرزی ویلي چې اول باید امریکایان د سولې لپاره عملی او څرګند ګامونه واخلي، نو بیا به تړون لاسلیک کړي. ټلیګراف رسپانې لیکلي چې امریکا له 2001 کال راهیسې افغانستان کې 648 بلین ډالر لګولي او د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې 2211 پوځیان وژل شوي. تیر هفته کانګرس افغانستان ته پرمختیایي مرستې 1.1 بلین ډالرو ته راکمې کړې، خو ولسمشر کرزی وایي چې امریکا باید دا پیسې د امنیتی کمپنیو پر ځای افغان پولیسو ته ورکړی وي او د شخصي ملیشو چې لا قانونیت او درغلۍ یې منځته راوړي باید نوې جوړې کړي. په مقاله کې راغلي چې که د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون وشي، نو له مخې به یې له 2000 تر 2200 پورې امریکایي پوځیان پاتې او نور به د 2014 کال تر پایه ووځي. تیر کال د نومبر په میاشت کې یوې لویې جرګې هم د دغه تړون ملاتړ کړی و او له ولسمشر کرزی یې غوښتي وو چې لاسلیک دی کې، خو نوموړی وایي هغه به د فشار لاندې رانشي. ولسمشر حامد کرزی زیاته کړی چې تاریخ ته په کتو سره ځینو افغان پاچایانو نړیوالو سره دغسې تړونونه د فشار لاندې لاسلیک کړي چې نتیجه یې د هیواد لپاره ډیره بده وه. افغانستان د اپریل په میاشت کې انتخابات کوي چې په ترڅ کې به د حامد کرزی پر ځای یو بل کس ولسمشر شي. ټلیګراف رسپانې د هغه له خولې لیکلي چې له خپلې 14 کلنې واکمنۍ وروسته خوشحاله دی چې یو داسې افغانستان پرېږدي چې پارلمان لري او خلک پکې په جمهوري طریقه کولی شي خپل نوی ولسمشر وټاکي.
په پېښور کې میشت هندوانو د خپل عبادت خانې یا مندر د حفاظت لپاره د خیبر پختونخوا د صحت وزیر لخوا د لری کړل شوي اقداماتو په اړه وایي چې بېشکه هغوی هم د پاکستان کې شهریت لري او حقوق لري، او کاغه فرض که اپاکلیت کې هم دي، نو باید چې دوی ته خپل حقونه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې په دې رپورټ کې اورو.
پېښور کې د 1984 اوسیدونکي هندوان وای تیر هفته په جنډا بازار کې د مندر مخې ته یو پولیس اهلکار وژنې دوی پریشانۍ سره مخ کړي دي، او همدې له وجې دوی په خپلو پیسو د خپل علاقې حفاظت لپاره حفاظتي ګامونه هم اوچت کړي دي. په دې لړ کې آل پاکستان هندو رایټس موومنټ چیرمن هارون سربدیال مشال ریډیو ته وویل چې جنډا بازار کې د دوی د برادرۍ خلک ځایي خلکو سره د کلونو راسې ژوند کوي، او تر نن ورځ پورې د دواړو ترمنځ څه مسله مخې ته نه دراغلی. خو د مندر د یو حفاظت کوونکی وژنې نه پس دوی اوس د ځان حفاظت لپاره چې کوم اقدامات وجود کړي وو، نو د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شوکت یوسف زی د علاقې د یو څو کسانو په وینا هغه حفاظتي اقدامات پولیسو ته د ختمولو حکم ورکړی دی.
هلته مونږ خپل یو کمره جوړ کړه دي سیکورټي اهلکارو لپاره چې بھائی هغوی سیکیور وي، څه وخت هغوی زموږ ډیوټي کوي، او هغه نه علاوه مونږ هغه خلکو لپاره چې کوم مندر سره نږدې اوسیدونکي دي، آیا هغه مسلمانان دي، هندوان دي که سکان دي، د ټولو سیف ګارډ لپاره مونګلته یو ګیډو لګولولی. 30 تاریخ باندې د شپې 11:30 بجې شوکت یوسفزئی هیلت منسٹر دلته رالو، د یو دوه درې کسانو په وینا باندې هغه آی جی پی د شپې ټلیفون ورته وکړ د پولیس لپاره چې کوم کمره ده دا مخوا کا، او چې کوم ګیډ لګولې دی دا مخوا کا. د دې وجې نه چې زمونږ جذبات چې دی هغه مجرو شو، او زمونږ کمیونټی چې دی هلته ټول ډېر زیات انسیکیور فیل کوي لګیا دي.
هارون سربدیال د پېښور ضلع انتظامیه نه ګیله وکړه چې دوی خپلو مسلو په لړ کې د پېښور ضلع انتظامیه مشر سره د رابطې هڅه کوي، خو ورته وخت نه ورکړی کیږي. کله چې مشال ریډیو د دې مسلې په اړه د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اقلیتي چارو مشیر ډاکټر سوران سنگھ سره رابطه وکړه، نو دغه وینا و چې په دې لړ کې هندو مذهب مشرانو سره خبرې شوې دي او کوشش شوې ده چې په صلاح دا مسله حل شي او کم تحفظات چې دي هغه هم ختم کړي شي.
زه په دې باندې کمنټس کول نه غواړم ځکه ځلته موجود نو ما او هغه زمونږ هنربل یو منسٹر دی او دغه حلقه ده، نو کېدای شي چې هغه سره داسې صحبت مله شي ځکه کسان مله شي وي هغه ته هغه دغه خبره کړي. نو بار کې شوکت صاحب سره بم کینو، مونږ پولیس ډپارټمنټ سره بم کینو، او په مشترکه تور باندې او چې صد قوم او صد عوام او صد خلکو په مفاد کې وي هغه فیصله به د پی ټی آی ګورنمنت کوي.
د جنډا بازار د مندر انتظام ساتلو کمیټې جنرل سیکرټری شکیل چندر ایڈوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې تیرې هفته په خلاف وجه هغوی خپل سیکیورټی لا فکرمند دي. خدایي کوشش دی چې د حفاظت په سلسله کې د علاقې د هر تن رضا شامل شي او دوی به داسې هیڅ قدم نه چتوي د سنه چې ځایي خلکو ته خفګان ورسي.
د خیبر پختونخوا په میدانی او غریزو سیمو کې پرون شیبه په شیبه بارانونه شوي دي چې په ترڅ کې زمینداران وایي دغه بارانونه به د دوی د فصلونو لپاره ډیر ښه شي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې.
دا خیبر پختونخوا 400 ضلع سره تعلق لرونکي یو زمیندار بختیار ګل مشال لیډو ته وایي چې روان جمی یا یخنه کې د بارانونو نه کېدول وجه د دوی فصلونه او ځمکه خرابې دي، خو له موجوده باران به ډیر ګټور وي او دا په ډیر ښه وخت کې وشو.
غنمان ټول په لن مو باندې کم پراتو لکه دا ډیر زیات وو ته دیواله او زمونږ خپل علاقه کې لکه سندیو بدین او څه پورې زمونږ وګنوي غنمانم کړلو هغه هم د قشان ته پراتو دا باران چې اوس وشو نو لګي سره د غنو د اتیږي چې کمی دي نو دا مو سره د دانم پاسته چې دامو سره پیګه رو باسي او غنمانم وسره ډیر خوشي بیماری مو سره ختم شي سفیدار شو باران چې نوینو په دمل آبادی نو وی
نو موړي دا هم ویل چې د باران نکې دوله وجه او د اوبو رقمي له وجه زیاتره زمیدارانو د وبخور لپاره د اوبو ټینکې یا جنریټر استعمالولې.
زمونږ نه کانو مونږ کو بیل کانو لري پاغه باندې مونږ کم از کم د 3000 روپو ډیزل هغه زمونږ نه دروځي شي ځکه چې کله باران نو وی خدای الله تعالی لاک لاک شکونه دا دونه وخت لکه په دې جمی کې باران ونشو بل مونږ سره غاڼه کې مزدوران دي د ډیرو هغه دلته کې سوالي نه کول منځونه به کول چې خدای پاک دا خیر بارانو کې الته کې راوي غنمان او غم ټول دغه شانته دی خو دې مطلب دار دي غریزه علاقې ته چې څومره غنمان دي نو دا ټول دغه شانته پراتون او باران خوري رغتی پیډې دي.
بل خو په پیښور کې د موسمیاتو محکمې مشر مشتاق خان مشال لیډو ته ویل چې روان بارانونه نه وخت هم وشو کم به هم وي، خو ولی د دوی په وینا دا به د ځمکو فصلونو او د ناروغو ختمولو لپاره ډیر ګټور وي.
دا اوسنۍ باران چې ډېر ښه باران وشو نو کمی خو خیر نشي پوره کېدی ځکه چې دا یو امکان داسې چې دی کې دا ګلوبل کلایمیټک کنډیشنز چې نو هغه داسې چې یورپ کې باران نه کېږي نو بیا موږ سره کم کېږي یا چاینا کې چې کېږي نو موږ سره کم وشي اوړي کې او ژمي کې دا یورپ سره موږ دې سره ډېر زیات ریلیټډ یو. نو دا اوسنۍ کال چې و نو دا داسې و چې دی کې به موږ سره ایکسپیکټډ و چې باران به نارمل نه کم کېږي نو فروری کې به هم باران نه وشي خو دومره ډېر به نه چې خپل نارمل پوره کړي.
یادونه ده چې د موسمیاتو محکمې شروع ویل چې روان بارانونه به نن ماخام یا سبا سهار ودرېږي، ولې د روانې میاشتې د 15 نیټې نه به د بارانو نوې لړۍ په خیبر پښتونخوا او ګیر چاپیر سیمو کې شروع شي.
مشال لیډیو تاسو ته اوس بلاړ شو جلال آباد ته. په سلګونه خزو د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د یوې غونډې پر مهال په جنگ کې لخکېلو ډلو غوښتنه کړې ده چې جنگ دې بند کړي او د سولې لپاره دې ټول یو ځای شي. د یوې غونډې ته په جلال آباد کې د مشال لیډیو خبریال هم ورغلی وو او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د اوربند او سولې په خاطر دغه غونډه د ننګرهار د سولې کمیټي او د خزو چارو ریاست په ګډه د دوشنبه په ورځ د جلال آباد شاهي ماڼۍ ته رابللې وه چې په سلګونو تنه خزې پکې د سولې غوښتونکي شولې. یو سپین سره میرمن چې په روان جنگ کې له کورنۍ څخه څو تنه وژل شوي ول په لوړ غږ د سولې غوښتونکي شوه او په سلګونو تنو خزوې غږ بدرګه کړ. د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی په دولت نړیوال ټولنی او د دولت په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې نور دی جنگ ته د پای ټکی کېږدي.
په هیواد کې د سرتاسری صلح او ملي یووالي د ټینګښت په خاطر باندې په خپل دولت په مخالفینو او وسلوالو او په نړیوال ټولنی دا غږ کوي او د دې ته هڅوي چې نور ور بند کړي. یعنی زموږ دغه خويندې او میندې نور نه غواړي چې په افغانستان کې نور د بیګنا ځامنو تابوتونو ته کېني او دا په دې مرکه شوی دي ټول تخپل پلو غړي دغه 1500 خويندې چې نور ور بند کړي او د دې صلح ته واڅوي.
د ننګرهار والی مولوی عطا ولالو دین د دولت په مخالفینو غږ وکړ چې د خزو د غږ احترام دی وکړي او سولې ته دی راوګرځي.
خزو د دې جامې نیمه برخه ده، د پسوله کې د هر چا نه زیات روز زکاده کولې شي. د غږ خو غږ دی، هغه د سولې غږ دی، هغه د امن غږ دی، هغه د ثبات غږ دی او ان شاء الله دې تبه ټول خل استقبال کوي. بین الملل جامع به ډیر استقبال کوي، د افغانستان حکومت به ډیر استقبال کوي. زمونږ غوښتنه هم ده چې د افغانستان مصالح مخالفین چې همدغه رقم خويندې لري، میندې لري، میرمنې لري، د دې غږ ته احترام وکړي او د حل معقولې لارې پیشنهاد کړي ترڅو وکولې شو چې مونږه د دې د پیغام او غږ په نتیجه کې د باثبات افغانستان شاهد وسو.
دغه غونډې ته په جلال آباد ښار سربیره د ننګرهار له بیلابیلو ولسوالیو څخه هم ښځې راغلې وي او ټولو یې ژمنې وکړې چې په خپلو سیمو او چم ګاونډ کې به د سولې غږ ټولو میرمنو ته رسوي او سپارښتنې به کوي چې خپل بچیان وپوهوي او له جنګ یې سولې ته راولي.
سروے
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخو ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خپرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کوو.
زما خواہش دا دے چی ما لگ دیر سم زکڑا کڑی دا آغا جال تکی پلو فلگو سر آغا شرک کرد.
سروی تاسو د نه پروز د مازیګر په سلور نیمه بجے او د خالی پروز د ماسپخین په درې نیمه بجے او ریدل مهیره وی. مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو یو بل رپورټر اخته د خوست شیخ زاید په هنتون چارواکی وای د پداسې حال کې چې پراتلون کې تعلیمی کال کې د دوی د استکون کو شمیر د اوس په پرتلا ډیریږي نو کچرتا د دغه په هنتون یو شمیر مهمه تدریسي او تکنیکی ستونزې حل نشوي نو دوی دا سه هیله لري چې پراتلون کې کې بل نور ستونزې سره هم مخامخ شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نه.
د هر ټولنې د هر اړخیز پرمختیا لپاره علمی او اکاډمیک زده کړې ډېرې مهمې دي. هغه هیوادونه چې کادري سیستم پکې ښه ترتیب شوی نو هغوی د پرمختیا ښه بهیر پیل کړی دی. نوموړي څرګندونې خوش شیخ زاید پوهنتون رئیس محمد رسول باوري مشال راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وکړي.
کادري سیستم ستونزې یوازې زموږ په هیواد کې نه، په نور نړۍ کې هم محسوسه ده. تر هغه ځایه پورې چې هیوادونه او ټولنې د کادري سیستم سم توضیح ته برابر شوي دي، هغوی د انکشاف ښه بهیر پیل کړی دی او د ادامه په هر پیمانه چې موږ د مسلکي کادرونو شتون په خپل ټولنه کې احساس کو، په خپل خلکو کې، په خپل محیط او موسسه کې، هغه اندازه به زموږ د انکشاف درجه لوړه.
محمد رسول باوري د نوموړي پوهنتون یو شمېر مهمې تدریسي او تخنیکي نیمګړتیاوې یادوي او په ځانګړي ډول د ودانیو کمبود، د برېښنا او ترانسپورت پر ستونزو ټینګار کوي.
موږ په تدریسي برخه کې د ډېرو جدي ستونزو سره مخ یو چې د تو ضرورتونو محصلینو لپاره مناسب کافي ځای نه لرو. موږ د یوولسو پوهنځیو لپاره اته ودانۍ لرو. دویمه خبره چې په اداري برخه کې دغه موږ د یو شمېر جدي ستونزو سره چې مخ یو، هغه د برق او د ترانسپورت مسله ده. برق مو زموږ د خپل جنراتورونو څخه دی او د ډېرو مصارفو په پرې کولو سره موږ دغه برق تهیه کوو.
دا مهال د شیخ زاید پوهنتون د محصلانو شمېر نږدې وزره د پوهنځیو شمېر دولسو او د ډپارټمنټونو شمېر دوه ویشتو ته پورته شوی دی. همدارنګه د یاد پوهنتون یو شمېر استادان د ماسترا او دکترا په کچه د زده کړو د حاصلولو لپاره اروپایي هیوادونو، سویلي آسیا، هند او پاکستان ته استول شوي دي. دا چې انټرنیټ په علمي او اکاډمیک موسسو پوهنتونونو کې د زده کړو او مطالعې د ښو سرچینو نه شمېرل کېږي، دی وایي چې د پوهنتون د انټرنیټ سیستم د محصلانو د شمېر او اړتیاو په تناسب ضعیف دی.
موږ له نیکمرغه د انټرنیټ تمدید شوی دی. راته موږ د کنفرانسونو د لارې سره د مرکز سره په اونۍ کې یوه ورځ پروګرام لرو او موږ مخامخ توګه د دې امکان پیدا کړی چې د نورو پوهنتونونو سره او حتی د کوغالو د نړۍ د پوهنتونونو سره خپل مخامخ اړیکې د همدې ویډیو کنفرانس د لارې څخه موږ تنظیم. خو د هغه سرعت کم دی. زموږ د محصلینو تعداد زیات دی، د یوزر د کارونکو شمېر زیات دی، خو د هغه سرعت کم دی. زه هیله منم چې په راتلونکي کې دا ستونزه هم حل شي.
یادونه ورده چې دا مهال په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون تر څنګ د طلوع آفتاب، احمد شاه ابدالي، دعوت او پامیر په نوم درې خصوصي پوهنتونونه او یو شمېر د نیمه لوړو زده کړو موسسې په فعالیت بوختې دي چې شاوخوا 15,000 محصلان پکې زده کړې کوي.
اتلان
خوشحال بابا نبقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پا تیره پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختانو پا غختانو بانی در بی پارمانونو خویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
تاگی سنو بروسین کلکو تیریاتی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولانا تر چتراله دا با چی یو سی پشتو دیوی
ملنجان در پختانو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري.
په سند صبح کې د صوبایي حکومت په مرسته د فروری د لومړۍ نیټې نه د دې میاشتې تر پنځلسمې نیټې پورې د کلتوري میلې تابعا شوې ده. د یادې میلې پرانسته د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری کړې ده. د یو قوم د کلتور د ودې لپاره دغه ډول ادبي میلې څومره اهمیت لري په اړه یې د کراچۍ نه دا رپورټ اورو.
د سندی کلتور سره اړوند دغه میله د کراچۍ څخه 450 کیلومتر لري. په تاریخي سیمه مونجودوړو کې دوام لري. مونجودوړو په نړۍ کې یو له پخوانیو او تاریخي کلو څخه شمیرل کیږي. په سند صوبه کې د تیر شوي اباسین په غاړه پرته دغه تاریخي سیمه پوهان له میلاده 2600 کاله پخوانی بلی. شاعر او لیکوال سلیم راز کلتوري میلې د یو قام د کلتور د ودې لپاره اهم بلی. نوموړی وایي
زموږ عمل چې کوم حالات سره تیریږي کوم انتها پسندی ده کوم غیر نو داغه لپاره د دې شی ضرورت شته چې موږ دا قسم ثقافتي او ادبي پروګرامونه وکړو او خلکو کې داسې د خپل ماضی سره مینه را پیدا کړو. دا غي په کار چې موږ په خلکو کې د ثقافت سره د موسیقي سره د سرچ کم د خلکو هغه هغه تړون چې کم نو هغه ډېر مخې ته ورته چې دا نور سیزن چې کم د جنگ او دغې چې دا د خلکو ذهن نه د دهشت او وحشت او دا قسم سیزنونه د خلکو ذهن نه وځي.
پوهان وای ادبی او کلتوري میلو د جوړولو لپاره حکومتي سرپرستی ډیره لازمه وی. کراچۍ میشته لیکوال او شاعر قیصر افریدی وای په سند صوبه کې په لسګونو لکه پښتانه ژوند کوي خو د حکومت د نه سرپرستۍ له کبله په یاده صوبه کې میشت پښتانه له لویو کلتوري او ادبي میلو بې برخې پاتې شوي دي.
دل تب کراچی کے ہل پارک دے چپاغی کے پلویا پیمانہ پختانہ راغون شی او غابیا د ڈول د پواز مثلا خپل شاډول یا بنگڑی اچوی نو دا غ سرگرمی دی چې د تمون انفرادی سرگرمی ویلې شو. بشاعری او سینم سیمینارون هم دادی چې دلته کې تقریبا درزنو پشمیر ادبی ټولنی دی او دا ټولنی هم ټوله د انفرادی سرگرمو په حساب کار کوي. اغه ته هم نه کس قسم فند د چاله خواصل دی او نه داغه سره دومره وسایل شته دي خو هغه چې څومره هم څه کوي د خپل اوقات مطابق کوي.
خو لیکوال او شاعر سلیم راز وایي په خیبر پښتونخوا صوبه کې د تیر حکومت په 15 کلنه دوره کې د پښتو کلتور او د دې سره د تړلو خلکو لپاره ډیر کارونه شوي دي.
کمی تاسو به کتلې په سواد کې چې کله اپریشن وشو هغه نه پس سو سوزلی چې کومې ثقافتي پروګرامونه هلته وشو. اگر چې هغه حکومت سپانسر کړو حکومت کړو خو هغه پروګرامونه خلکو کې یو جنر پیدا کړو هغې کلچر لپاره کار کړو هغې یو خدا کړو چې د سندرغاړو ته ډېرې ښې پیسې مې ورکړې دي په لکونو روپۍ چې کوم دي هغوی او دغه ثقافتي پروګرامونه په نشتر حال کې مې شوی دی. په نشتر حال کې هغې نه علاوه پریس کلب کې په پیښو کې څه پروګرامونه شوي دي چې د حکومت سپورټ باندې یا د صحافیانو په خپل لغې باندې. اوسنی حکومت ته چونکې آئی کې جماعت اسلامي غوندې جماعت پکې شامل دی نو هغې نه دا توقل لرل چې کوم د هغوی به داسې پروګرامو کې نواب شي.
د سلیم راز په خبره کلتور د یو قام د خلکو پیژنګلو وي او چې کوم خلک خپل کلتور له لاسه ورکړي هغه قام بیا خپل ټوله پیژنګلو له لاسه ورکوي. ځکه د کلتور د ژوندي ساتلو لپاره کلتوري او ادبي میلې ترسره کول ډېرې مهمې دي.
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com هم اوریدل شي. اوس به د خبرونه په اخیره کې یو ځل بیا لندو خبرونو اړخته لاړ شو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو عمل پر مخ روان شوی دی چې پکې د حکومت لخوا د مذاکراتي کمیټې د اعلان نه پس وسلوالو هم د خپلې مذاکراتي کمیټې اعلان کړی چې پکې د شاملو ټولو کسانو حکومت قدر کوي. بلخوا نن په اسلام آباد کې تحریک طالبان پاکستان لخوا د مذاکراتو لپاره ټاکل شوې کمیټې غونډه کړې. د پېښور په پکچر هاوس نومي سینما کې بیګا د دوه پرله پسې چاودنو له وجې 500 تنه وژل شوي دي. دا چاودنې بیګا څه کم 9 بجې شوي چې پکې د 150 نه زیات کسان زخمي شوي هم دي. په کوټه کې یو شمېر سنی او شیعه عالمانو د طالبانو سره د خبرو اترو خلاف احتجاج کړی دی. د کوټه د علمدار سړک په شهیدانو چوک کې په عظمت شهیدانو می کانفرنس کې شریکو سنی او شیعه عالمانو اعلان کړی دی چې که پاکستانی حکومت د طالبانو سره خبرې اترې شروع کړي نو دوی به پرسید په ټول ملک کې احتجاج وکړي. افغان حکومت وایي د نیټو سره به د امنیتي همکاریو په تړون کې د اختلافي ټکو د هوارې لپاره خبرو ته دوام ورکړي. د افغان ولسمشر د دفتر د اطلاعاتو څانګې مشر صفت الله صحاف ساپی پرون مشال ریډیو ته ویل د ملي امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د ملي امنیت سلاکار ته دنده وسپارل شوه چې د نیټو د چارواکو سره په دې اړه خبرې جاری وساتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د خپل ایټمي لانچې د هوارې لپاره د نړۍ له طاقتور هیوادونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. جواد ظریف پرون د میونخ په امنیتي کانفرنس کې ویل چې ایران به د فروری په 13 په ویانا کې د نړۍ له شپږو طاقتور هیوادونو سره په غونډه کې په ښه نیت ګډون وکړي. او نن د موټر بمی بریدونو لړۍ د عراق د بغداد ښار دننه او خواشا سیمو کې 10 کسان وژلي دي. د بغداد امنیتي چارواکي وایي نن د بارودو ډک ګاډي په محمودیه او حوریه سیمو کې دغه بمی بریدونو کې استعمال شوي دي. او هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځاني ساجمل او تکنیکی همکار علي محمود ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.